دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او شاهین بنیره در سره یو. په خبرونه کې وایي چې د پاکستان پوځ ویلي د ملالی یوسفزی روغتیایی وضع اوس ښه شوې ده. په پاکستان کې مفتیانو فتوا ورکړې ده چې ځانمرګي بریدونه بالکل حرام دی او په ملالی باندې حمله هم سختو ټکو کې غندلې ده. همدارس د پاکستان فوج ویلي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به هر ګام اخلي چې کارپوهان ورته په دې نظر ګوري چې پاکستان فوج به اوس په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. نور خبرونه او رپورټونه هم لرو خو ورزو د دې مهال د سیمه ییزو او کورنۍ خبرونو لپاره شاهین بنیری ته.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. نن په ټول ملک کې په ترهګر برید کې ټپي شوی ملالی یوسفزی د روغتیا لپاره د دعا ورځ منځل کیږي. د فوج د اطلاعاتو د څانګې مشر ویلي دي د ملالی یوسفزی صحت اوس پخه کېدو دی. د سنی اتحاد کونسل دینی علمانو په یو فتوا کې ځان مرګي بریدونه حرام ګرځولي دي او د ناروې د نوبل د نړیوالې جایزې کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2012 لپاره د امن نوبل انعام اروپایي ټولنې ته ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR ډایرکټر جنرال عاصم باجوا اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي د ملالی یوسفزی صحت اوس پخه کېدو دی، بیا هم راتلونکي سورزه ډېرې مهمې دي. نو موږ یې زیاته کړه
اوس صورتحال دا دی چې د دماغ ماهران او د خصوصي درملنې ډاکټرانو د وینا مطابق د ملالی حالت د اطمینان وړ دی، خو بیا هم راتلونکي یو نیم نه تر دوه شوه ورځو پورې ډیر اهم دي. موږ هغه ICU کې داخله کړې ده او ټول ټیسټونه یې یو وار بیا شوي دي. د ملالی د صحت لپاره ډاکټران لګیا دي کار کوي او موږ به وخت په وخت د ملالی یوسفزی د صحت نه اولس خبرو.
پوز ویلی دی چې د ترهګرې پر ضد په جګړه کې هرې قربانې ته تیار دی. بلخوا په ټول هیواد کې د ملالې د ژوند او صحت لپاره د دعا ورځ مانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي مذهبي او سیاسي ګوندونه دي په ډاګه د ملالې د پیښې غندنه وکړي.
ټول سرکاري او نیجی سرکاري دفاترو کې 12 بجې یو منټ د خاموشه دا غې د پاره اعلان کړی دی. په سملو کې د الیمنټري سکولونو دا غې د پاره چې کوم دی دعا او د دغه ظالمانو مزمت دا غې د پاره درخواست کړی.
دا په داسې حال کې دا چې د سواد سره ملالی یوسفزی تیر ورځ د علاج لپاره په خبر نه پینډه فوجي سپیټال ته وړل شوې ده. د سنی اتحاد کونسل دینی عالمانو مفتیانو ځانمرګي بریدونه حرام او د شریعت پر ضد بلل دي. لاهور کې د 500 نه زیاتو مفتیانو یو فتوا جاری کړې چې پکې په ملالی یوسفزی شوی حمله غیر اسلامي او غیر شری ګرځول شوی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د سنی اتحاد کونسل مشر او د قامی اسمبلی غړي صاحبزاده فضل کریم وویل ځانمرګي بریدونکي دوزخیان دي. نو موږ یې زیاته کړه
کسی جگہ پر بھی حملے کرنا یہ اسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے.
حس یوزے کی دا حملے کولو اسلامی شریعت کی اجازت نشتا. خودکش حملے کون کی دو زخیان دی او دی اسلام دا دائرے نا خارج دی. پا ملالی چی کم حملہ شوی دا منگ دا دی غندن کوو او دا حملہ غیر شرعی او غیر اخلاقی دا.
اور یہ حملہ غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے.
په فتوا کې ویل شوی په ملالی یوسفزی برید کوونکو د اسلام حکومتونه د خپل لاندې کړی دي. د زیارت په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ډلو د مدني ټولنو استادو په سواد کې پر ملالی یوسفزی د ترسره شوي برید پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو په لاسو کې مشالونه نیولي وو او پر ملالی د حمله کوونکو په ضد شعارونه ورکول. دوی ویل چې ټوپکمار د یوې قلمدارې ماشومې نه یریدلې دي. په مظاهره کې خزو هم ګډون کړی وو. د سرونو نه پټه توکړه وی چې پر لیکل شو زه هم ملالیم. بلخوا د بلوچستان په کوټه کې د زیارت په مازیګر د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کوونکو د سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړه یو احتجاجي مظاهره شو چې پر ملالی یوسفزی تر سره شوی بریدي په سخت ټکو کې وغندلو. د پاکستان په قبایلي سیمه او رګزو کې د امریکایي ډرون برید له امله 19 وسلوال وجل شوي او 12 نور زخمیان دي. د رګزو جنسي پولیټیکل انتظامي تر مخه د غبرید د زیارت په ورځ قریبا 4 بجې په بلندخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر ډلې کمانډر شکر الله په مرکز شوې ده. د چارواکو په خبره په وجل شو کې غیر ملکیان هم شامل دي. دی وايي په برید کې د حافظ ګلبادر ډلې اهم کمانډر قاری عمر هم وجل شوې ده. تیر ماخام نه سرګند وسلوالو د شمالي وزیرستان د بورخیل قبیلې مشر ملک ماشر خان سره د دوو نورو خپلوانو په ډزو وجلې دي. د سیمې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دوی د میرانشاه بازار نه افغان پولیسو نږدې خپل کلی تبعی ته روانو چې په میرانشاه ډانډې سړک باندې ور باندې وسلوالو برید وکړ. چارواکي وایي د نوبړي سره خپل کشر وراره هم چې په پیخه کې جوبل شوی دی. د تیرې مودې راهیسې په قبایلي سیمو کې په سلګونو مشران په نښه شوي دي. د ناروې د نوبل د نړیوالې جایزې کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2012 لپاره د امن نوبل انعام اروپایي ټولنې ته ورکړي. د جنگ په ورځو کې د نوبل انعام کمیټې هغه کسانو ته انعامونه ورکړي وو چا چې د جرمني او فرانس ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې کړې وې. د کمیټې د غړو لخوا ویل شوي اروپایي ټولنې او د دې نه مخکې د اروپایي ټولنې سازمانونو د امن، روغې جوړې، جمهوریت او بشري حقونو د ودې لپاره کار کړی دی. او په برتانیا کې د شاهي سمندري ځواکونو او سرتیری یا رایل مرینز تیر کال په افغانستان کې د وژنې د یوې پیښې سره د تړاو په شک نیول شوی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن ویلي چې په پیښه د ولسی وګړو سره نه ده تړلې، خو د یو وسلوال سره تر د یوې معاملې وروسته مخې ته راغله. وزارت ویلي چې وو واړه کسان شاهي فوج گرفتار کړي او دا چې په افغانستان کې نه دي نیول شوی. د وزارت تر مخه دغه کیس به د فوجي عدالتي نظام سره سم فیصله کیږي. د سرتیرو نمونه نه دي په ډاګه شوی او نه نور وضاحت ورکړی شوی دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مولا مشال راډیو اوریدل ویاند و شاهین بنیره. تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریز. موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. په پاکستان کې پوز ویلي د ملالی یوسفزی روغتیایی وزه خدا د نوموړي کاکا هم مشال راډیو ته د ډاکترانو د اطمینان خبره وکړه.
وڅ کوم ډاکټران دي نن سهار پورې خبر دا چې هغه ته مطمئن ښکاري او هغه د امید ظاهره چې ان شاء الله د امپرومنت کوي.
په پاکستان کې مفتیانو فتوا ورکړې ده چې ځانمرګي بریدونه نا اسلامي دي. دوی ځانمرګي برید کوونکي دوزخیان بللي او مفتیانو پر ملالی شوې حمله هم غندلې ده. د پاکستان فوج ویلي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به هر ګام اخلي. کارپوهان وایي داسې ښکاري چې فوج به په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي.
ما خیال لري به ځي شمالي وزیرستان ته چې کلم ځي دا ماته نه پته خو اماغه ځای دی.
په جنوبي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د دواړو خواوو 15 کسان وژل شوي دي. په اورکزو کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې 18 وسلوال وژل شوي دي. په خبرونه کې به د ټوکو ټکالو ونیز پروګرام پام کوا هم واوري.
کرکټ موبایل للی په هاکی کې پلسم نمبر راغلی. وزیر مداخله مو په کال کې 13 واره له کرسۍ کته کیږي.
پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د دې هر څه اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ تر ازو د پاکستان پوز ویان میجر جنرال عاصم باجوه ویلي ملالہ یوسفزئی د امحال دراول پیندې په پوزي روختون کې ده او روغتیاي وظایف په خکېدو ده. د ملالہ کاکا احمد شاه مشال رادیو ته ویل چې ډاکټران مطمئن دي چې د نوموړي روغتیاي حالت په خکېدو دی. هلته د پاکستان حکومت نن د ملالہ د خکېدو لپاره د دعا ورځې لمانځلو اعلان هم کړی دی. همدارس د اطلاعات وزیر قمر زمان کایره ویلي چې نن به وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم د ملالہ لیدو لپاره روختون ته ورځي. نور تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوی.
د ملالی یوسفزی د روغتیا په اړه د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د ډایرکټر جنرال عاصم باجوه وینا ده چې ملالی یوسفزی دا وخت د پینډې په پوزي اسپیټال کې د علاج لپاره داخله کړې شوې ده او د هغې صحت اوس په ښه کېدو ده. نوموړي دا خبره پینډې کې د خبریالانو سره وکړي.
اوس صورتحال دا دی چې د دماغو ماهران او د خصوصي درملنې ډاکټرانو د وینا مطابق د ملالې حالت د اطمینان وړ دی، خو بیا هم راتلونکي یو نیم نه تر دوه شوه ورځې پورې ډیر اهم دي. مونږ هغه آی سی یو کې داخله کړې ده او ټول ټیسټونه یې یو وار بیا شوي دي. د ملالې د صحت لپاره ډاکټران لګیا دي کار کوي او مونږ به وخت په وخت د ملالې یوسفزی د صحت نه اولس خبرو. او نن د جمعې مبارکې ورځ ده نو ټول کام دی د ملالې د روغتیا لپاره دعاګانې وکړي.
دغه رنګ د ملالې یوسفزی تر احمد شاه هم خوشحال ریڈیو تا او ایل چی دوی دا ملالہ یوسفزئی دا علاج نہ مطمئن دی او دا ہغه صحت خا رختہ روان دی
او وڅ کم ڈاکٹران دی نن سحر پوری خبر دا چې هغه ته مطمئن ښکاری او هغه دا امید ظاهره چې ان شاء الله دا امپروومنٹ کوي او په الحال خو په وینټیلیټر باندې دا کنه تاسو پته خو دی او خا کافی هدا پوری پوری امید دی چې خوشی او دا بهر نه کم ڈاکٹر راغلی دی نو هغه وسره هم دی
نن دی اسلام آباد په خبر او لاهور په ګډون دو پاکستان په نورو برخو کې په سرکاري توګه د دعا د ورځ منځلو اعلان شوه دی او د ملالی یوسفزئی د روغتیا لپاره دعاګانې کیږي او د غرنګ د ټول ملک په اسکولونو کالجونو یونیورسټو او نورو ادارو کې شمی بلولې شي د دې ترڅنګ تیر ماخام د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د ملالی یوسفزئی د علاج لپاره هر قسمه اقدامات کوي د قمر زمان کایرا په وینا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به تر هغه روان وي تر څو چې د پاکستان نه ترهګرۍ ختمه شوي نه وي د وویل چې نن به وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او نور سیاسي مشروالی د ملالی یوسفزئی د تپوس لپاره اسپیټال ته ځي
ساری قوم کے سامنے ساری سیاسی قیادت اکٹھی ہو کے اس دہشت گردی
د ټول کام پوڑان دے ٹولا سیاسی مشروالی رایوزے شی او د دے طرح گرے یا د ظالمانہ رویے یا د ظالمانہ سوچ غند نہ دی اکڑی مونگ ٹولی سیاسی مشر والے تا بلن اور کڑے دا چنند سلور بجون رستو دے دا وزیر اعظم سرا پمل گرتیا باندے دا ملالی یوسفزئی دا تپوس لپارا ہسپتال تا لاڑشی او چی دا دے خبر سرگندونو کی چی ٹول کام ٹول سیاسی مشر والی دا طرح گرے خلاف تا
دا ذکر ور دا چی دا سن وزیر اعلی قائم علی شاہ سبا دا خالی پورس پٹول سن کے دا دعا دا ورز منزلو اعلان کڑے دے سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
په پاکستان کې د سنی اتحاد کونسل ټولنې مفتیانو ځانمرګ بریدونه حرام او د شریعت خلاف بللی دي په لاهور کې له 1500 زیاتو مفتیانو بیګا د شپې یو فتوا خپره کړې ده چې پکې پر ملالی یوسفزئی شوې حمله نا اسلامي او نا شرعي بلل شوې ده پر دې مهال یو مفتی محمد شریف وویل ملالہ د تعلیم په حق کې وا او زده کړې هم کولې د پوینا خلکو نوموړې ځکه وويشته چې دا ولې خونځي تتلله په دې موضوع نور تفصیل د ریاض مساخیل په راپورټ کې ورو
لاہور کې د سنی اتحاد کونسل سره تعلق لرونکي تر 1500 زیاتو عالمانو او مفتیانو یو فتوا جاری کړی دا چې پکې خودکش حمله او ترهګری حرام ګرځول شوې دي فتوا کې په ملالی یوسفزئی شوې حمله غندنه وشوه او ویل شوې دي چې داسې خلک د اسلام د دایرې نه بهر دي چې د زنانو په تعلیم بندیز لګوي مشال ریډیو سره خبرو کې مفتی محمد شریف چې په دغه غونډه کې ناست وو چې اسلام د یوې ضابطې نوم دی او د هغې لاندې ژوند تیرول فرض دي او هیچا سره دا اختیار نشتا چې قانون خپل لاسو کې واخلي په ملالی د حمله پاړه دوی
یہ بچی تعلیم کے حق میں تھی اور تعلیم حاصل بھی کر رہی تھی
دا معصوم د تعلیم په حق کې وا او تعلیم یې حاصل ولو او کوم خلک چې د دې په ضد وو هغه صرف په دې وجہ دا وشت دا چې ولی سبق لزی اسلام د سړو او ښځو د تعلیم یو شان حکم ورکوي او هیچا سره دا حق نشتا چې څوک وژني اسلام دیو تن مرګ د ټول انسانیت او جنبولی او زموږ خو د وړاندې نه دا فتوا چې ترهګری خودکشي او حمله دا ټول غلطي دي
دہشتگردی یا خودکشیاں جو ہوتی ہیں یہ حملے ہوتے ہیں سارے یہ غلط ہیں
دغه رنگ چې کله مشال ریډیو د سنی اتحاد کونسل د مشر او د قومي اسمبلی د غړي صاحب زاده فضل کریم نه تپوسو کو نو هغه وی چې د اسلامي احکاماتو تر لاندې په هیڅ چا تشدد کول جایز نه دی دی زیاتوي
جگہ پر بھی حملے کرنا یہ اسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے
حس یو زی کی دا حملے کولو اسلامی شریعت کی اجازت نشتا خودکش حملے کو ان کی دوزخیان دی او دی اسلام دا دائرے نا خارج دی پا ملالی چی کم حملہ شوی دا منگ دا دی غندن کوو او دا حملہ غیر شریع او غیر اخلاقی دا
اور یہ حملہ غیر شریع غیر اخلاقی ہے
کمو مفتیانو چی فتوہ جاری کرے دا پا حقوی کی علامہ داود محمد صادق رزوی مفتی محمد عمران حنفی علامہ محمد حنیف قریشی علامہ فیض بخش رضوی او باز نور شامل دی فتوی کې ویل شوې دي چې په ملالی حمله کوونکو په ځمکه د فساد خورولو کوشش کړی دی او د اسلام حدونه د خپل لاندې کړی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
په پاکستان کې د خیبر پختونخوا حکومت له ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې پر ملالی د حملې غندنه دی وکړي په دې ترڅ کې نن د خیبر پختونخوا حکومت د دعا ورځ لمانځي او د ښوونځیو په غونډو کې د هغې د روغتیا لپاره دعاګانې شوې دي د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په یو مرکه کې مشال راډیو ته ویلي چې د ترهګرو پر ضد باید سمه کارروایي وشي پر ملالی د حملې په تناظر کې نوموړي وویل ډېر کسان داسې دي چې د هغو کسانو غندنه نه کوي چې دا حمله یې کړې ده دی وایي د شمالي وزیرستان په ګډون په هر نه آرام آرام سیمه کې د وسلوالو پر ضد د سمو عملیاتو اړتیا ده. لمیا افتخار حسین سره د مشال اډیو خبريال غلام غوث مرکه کړی ده. راځي چې وایو.
بالکل دا سنه چې ډیر خلک اوس هم صرف دا وایي چې ملالۍ سره زیاتیو شو دا غي دا واقعي مزمت کوي. خو چې کوم ظالمانو په خپل دا منلې چې دا ظلم مونږ کړی دا هغه ظالمانو نوم نه لیو مزمت نه کوي. دا دا غي د منافقت انتها ده چې ظالم په خپل وایي ما ظلم کړی دا خپل نوم اخلي. نو دوی د دا خلکو د نوم اخشتونه ولی یریږي؟ دا دی ولا سیف لار ور کول غواړي، دا غي تحفظ کول غواړي. لہذا په دې وخت چې څوکم د ملالۍ سره همدردی کوي دا غي د دوو ملګرو سره همدردی کوي. هغه به چې کوم دی دغه خلکو مزمت کوي او بیا د هغه ظالمانو چې چا منلې دا غي په نوم باندې چې هغه طالبانو ګروپ ته او غي مونږ د وی چې دا کار مونږ کړي دا غي په شدید الفاظ کې مزمت پکار دي.
جی او تاسو د دغه مزمت د سلسله ساتلو لپاره او د ملالۍ په لړ کې دا غي د دعا لپاره د جمعې پر ورځ انتظامات کړی
دي؟ بالکل 12 بجې چې کوم دی ټول سرکاري او نیجی سرکاري دفاترو کې چې کوم دی مونږ به چې کوم دی نو 12 بجې یو منټ د خاموشه دا غي د پر اعلان کړی دی. په سملو کې د الیمنټری سکولونو دا غي د پاره چې کوم دی دعا او دغه ظالمانو مزمت دا غي د پاره مطلب چې درخواست کړي او دا یوازې په سرکاري سکولونو کې نه بلکې دا په نیجی سکولونو کې مونږ چې کوم دی نو دا اپیل کړي دي او عوامو تم دا اپیل کړي چې په دې کې هغه چې کوم دی نو شرکتو کې د غرنګ په جمعهتونو کې د جمعې پر ورځ باندې په خطبه کې یا د جمعې د مون نه پس چې کوم دی اجتماعي دعاګانې دو کې هم په دې بنیاد دو کې چې ملالۍ او داغه د ملګری د مکمل صحت لپاره دعا وکړي.
امیا صاحب بل پښتنه دا چې اگر بار بار داسې عملیات کوي باید څه پکار دي؟ دا مذاکرات لاره پکار ده؟
بالکل دا سره چې بنیادی طور مونږ خو پر قیمته من غواړو او امن لپاره دوه لارې دي، یا مذاکرات یا کاروي ده. لومبه مونږ چې مذاکرات پکار دي، پر قیمت پکار دي، د مینې محبت په لار باندې کامن راشي ښه خبره کني نو دا وخت چې مونږ د خلاف مطلب منظم کاروي کو ځکه چې د ملالۍ د واقعې نه پس د ټول قوم همدردی چې کوم دی د ملالۍ او د ملالۍ غونټې د امن غوښتونکو سره ده او چې کوم خلک د امن دشمنان دي دینه نفرت کوي دا وخت چې موږ د دې خلاف چې کوم دی نو کاروي کو. بالکل شمالي وزیرستان سره په ټول پاکستان کې چې ته د شهادتګرۍ خلاف چې کوم دی نو کاروي پکار ده.
د سواد قومي جرګې په امن باندې ډېری اندېښنې څرګندې کړې دي. مخکې الحاج زاهد خان په روژه کې په نښه شو بیا د ملالۍ او دغه د فوجت کې دونه موجود دي، نو په دې لړ کې صوبایي حکومت
دا سیدا چې د امن کمیټه او د امن خواخوږي خلک چې ملکرن کې کم پراتري خامخا د غیر رائے ته کم دین توجه پکار ده او هغه چې کم تجویز ورکي د غیر رائے پر وړاندې کې کم دین مونږ لاله ته پالیسی پکار ده ځکه چې دا د امن جرګي خلکو او دغه د ملکرن ډیویژن پر امن قوم چې غیر د سکیورټی جن سو سره ملګرتیا وکا او حکومت سره ملګرتیا وکا نو مونږ په دغه ته امن قائمولو کې کامیاب شو. لہذا چې کم خدشات اظهار کړي پکار دي چې مونږ په نظر کې اوساتو او زموږ سکیورټی ایجنسی حکومت خپلو کې کینی او د دغه دشتګردو خلاف پالیسی اختیار کړي.
تاسو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویل باید د وسلوالو پر ضد سمه تګلاره جوړه کړل شي. ملالۍ یوسفزۍ چې د یولسو کلو ونو دی د بی بی سی لپاره یوه ډایري لیکلې وه د ګلمکۍ په نوم باندې او په هغې کې به د سوات د هغو ښوونځیو او د سوات د طالبانو د واکمنۍ د ورځو حال لیکه. دغه ډایري چې دا زیاتره په پیل کړې ورته د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ وه او مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ به هغه مهال دا ډایري له دې سره لیکله او له دې به یې اورېدله په ټلیفون باندې او بیا به یې ورته په بی بی سی کې خپروله. نو د مشال راډیو له خبریال عبدالحی کاکړ سره نن موږ یو باس لرو. تاسو په دغه اعلان کې د دغه باس په اړه باندې جزئیات اورېدای شئ.
د سواد ګلمکۍ کملال یوسفزی دا هغه دوه نمونه دي چې نن یې په اړه د نړۍ په لرو بر کې پر ریډیوګانو، ټلویزیونونو، ورځپاڼو، پر ټولنیزو ویبسایټونو خبرې کیږي، بلکې له ملګرو ملتونو، امنیسټي انټرنیشنل، د بشري حقوقو نړیوالو ډلو نه راواخلي، د پاکستان، افغانستان او امریکا په ګډون ګڼو ولسمشرانو یې پر هغې د سوي برید غندنه کړې او له ملالۍ سره د پیوستون په مخه د پاکستان په ګڼو برخو کې لاریونونه او مظاهرې روانې دي. ملالۍ به په سوات کې د طالبانو د ولکې پر مهال د دغه سیمو غمیزې او ناورینونه د بی بی سي راډیو لپاره په خپلو یادښتونو کې لیکل. نن خپل له یوې بدمرغې پېښې سره مخامخ ده او د ژوند او مرګ په کشمکش کې ده. د ملالۍ یوسفزۍ د نړیوال شهرت تر شا تر ډیره د مشال راډیو د خبریال عبدالحی کاکړ لاسو. له هغه سره به د مازیګر پر څلور نیمو بجو د مشال راډیو په ځانګړي ژوندۍ بحث کې خبرې وکړو. که د ملالۍ په اړه پوښتنې لرئ نو په دې بحث کې را سره برخه واخلئ.
د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر ویلي دوی د هر ډول ننګونې لپاره تیار دي او د ترهګرۍ د مخنیوي په ترڅ کې به ګامونه اخلي. دا بیان د پوځیانو په سر دفتر جی ایچ کیو کې د پوځ قومندانانو تر غونډې وروسته خپور شوی دی. کارپوهان وایي پر ملالې تر حملې وروسته پر پوځ فشار زیات شوی دی چې د دې حملو مخنیوی وکړي. د دفاعي چارو کارپوه اسد منیر وایي د تداسې ښکاري چې پوځ به اوس په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د څنګه آی ایس پی آر د خبر پانی تر مخه چې تیره ورځ د پوز جنرل هډ کوارټر پینډې کې د پوزي مشرانو ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې د پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او چیئرمین جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي جنرل خالد شمیم او نور د پوز اعلی چارواکو ګډون وکړو. په دې موقع د پاکستان په قومي سلامتۍ خبرې اترې وکړې شوې او د پوز مشرانو هوډ څرګند کړو چې د پاکستان پوز د هر قسمه ننګونې لپاره تیار دی. خبر پانه د ویچ د پاکستان پوز به د هر قسمت رهګرې د ختمولو لپاره هر ممکنه اقدامات کوي او د هیڅ یوې قربانۍ نه به ډډه نه کوي. تجزیه کاران د پوز د اعلی چارواکو د ملاقات په اړه څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو په دې باب له د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه نه پوښتل نو هغه اوویل چې په ملالۍ د برید نه پس په حکومت او پوز د باب ویچ د ترهګرو مخنیوي دی وکړی شي. دا وای دا خوري نه انصافي ده چې څور لسکره ماشومه په ګولې وښتلې شي صرف د دې لپاره چې هغه خپل د تعلیم حق خوخته وو. بالکل د بی ام نه فزاده یو طرف خدا حقیقت دی، بل اړخ ته دا ده چې امریکای سره د پوس سودا شوې ده او دا غي بدوي څه کوي یا هغه واقعي د موقع په لټون کې دي چې اپریشن وکړي اوس هغه کوي او کنه، دا ټولې د سوچ خبرې دي. بلخوا د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر مشال ریډیو ته وویل چې د ملاقات نه داسې ښکاري چې پوز به په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو خلاف اپریشن وکړي.
هر قسم قربانی نه بغیر کو او د ترهګرو سره به موږ سرندر کو نه دی غي خلاف موږ دغه کو نه ما خیال دی بزی شمه دی وزیرستان په چې کلم زی دا ماته نه پتا هو اوما غزه دی چې ته نه دی راځي چې ته نه چې دا بیان راغله چې ملاله موږ وشته د نوغې خوشمالی کیږي نو دې لپاره به یو حمله ور فوج پکاري او کده شي دی کده پورا دا چې اپریشن نه کوي ټارګټډ اپریشن کوي چې دې دې زونو کې دا خلک دي او هغه باندې حمله وکړي.
بریګیډر اسد منیر زیاته کړه کچېری د ترهګرو خلاف اپریشن وکړې شي نو دې سره به د ترهګرو صلاحیت کمزور شي، خو بیا به هم دا ترهګر وی نه چې یک دم به ختم شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په لدا کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې درې وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره نښته هغه وخت وشوه چې بیګا د شپې وسلوالو پر پوځیانو حمله وکړه. طالبانو د دغې حمله پړه منلې ده. نور حال د سیمې د مشال اډو خبریال راکوي.
ڈیرا اسماعیل خان او سلی وزیرستان کے دو خفیہ اداروں او دے سلی وزیرستان دے پولیٹیکل انتظامیات دے چارواکو دے پخلی پ مطابق دش پیجم او جمعے پ منجنائی شپا دے امنیتی فورسز او زئی طالبانو پ منش جگاڑا وشوا چھ پ نتیجہ کشے دے دوڑا لوریا نا پنزا کا سون مڑا او چلور پر ہر جلی شوال دا ذرا یہ زیادتوی چھ پمڑا کا سون کشے دوا دے امنیتی فورسز سرتیری درے طالبون شامل دی او سالور پر ارجلی کا سونا دے طالبانو سنگشتیون دی. دا چرواکی دا ہمانی چھ دا مرگ جوبلا آغا وقت وشولا چھ کلا پا وصلہ ترنگلیو طالبانو دے سلی وزیرستان لدا سارا نجدے پا اسمون مانزاکشے دے امنیتی فورسز پا مرچے برید وکڑلی او دے برید پا وقت دے دوارا لوریا نا دے غٹے وڑی وصلے ڈازونا تر دو گنٹو پرے پلا پسے لگیا ہو. دا ذرائی دا ہم وشول چھ پسیمکشے موصلتی نظام گڈ وڈ دائے پیغام سام نراسی جی کہ دائی شی چھ دے مرگ جوبلے شمیر نور ہاں زیاد ہوئی پا بل پلو طریقے طالبون پاکستان ہاں دے پیش پخلائی او دے برید زیمواری کا بلا کڑے دا. نن غرما مال دے طریق طالبون پا یون دے وزیرستان دے یوینا سرگندہ سیمنا مشال ریڈیو تا دے ٹلیفون پلی کا وویل چھ دا برید دے دوی ملگریو کڑائی دائی خو پا دیر اسمیل خان کشے دے مشال ریڈیو پر رابطے دے امنیتی فورسز یول وڈ رتبہ چارواکی دا دوا مبالغہ و بالالا
له جنوبی وزیرستان اورکزو ته د پاکستان په قبایلی سیمه اورکزو کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ولس وسلوال وژل شوی او دولس ژوبل دي. د چارواکو په خبره د حمله د زیارت پر ورځ مازیګر شاوخوا څلور بجې شوې ده. د دوی په خبره د برید د بلندخیلو په سیمه کې د کمانډر شاکر الله پر مرکز شوی چې د حافظ ګلبادر وسلوال ډلې غړی دي. نور تفصیل د خپل خبریال پر رپورت کې ورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه او اورکزو ایجنسی کې د امریکایي بی پیلټه جاسوسي الوتکو لخوا د برید له امله پولیټیکل انتظامی تر مخه ولس وسلوال مړو او دولس نور زخمیان شوي دي. د اورکزو ایجنسی مرکزی دفتر نه مشال لډیو ته دا اول شول چې دغه برید د زیارت پر ورځ تقریبا څلور بجو په وخت د کوزي اورکزو ایجنسی په بلندخیلو سیمه کې د حافظ ګلبادر ډلې کمانډر د شاکر الله په مرکز شوی دی. د مقامی انتظامی تر مخه چې په مرکز باندې د ډراون الوتکو لخوا څلور مزایل داخل کېدو دورستا مرکز ودانه ته هم سخت زیان رسیدلی دی. بلخو د استخباراتي ادارې یو چارواکي نوم او غږ نه ورکولو په شرط موږ ته اول چې د برید په وخت په مرکز کې ډېر شنه واخله تر 15 پورې کسان موجود وو. چارواکي دغه وینا وا چې په برید کې د مړو شمېره ولسونه زیاتېدلی شي. چارواکي تر مخه چې په مړ شو وسلوالو کې غیر ملکیان هم شامل دي. چارواکي دا هم وایي چې په برید کې کمانډر شاکر الله بچ پاتې دی، خو بلخو په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی ته د برید وروسته د کمانډر کاری عمر د وشل کېدو خبر ترلاسه شوی دی. د چارواکي د وینا چې کمانډر کاری عمر د حافظ ګلبادر ډلې اهم کس ګڼل کېدو. په پیښه کې د زیان په اړه د وسلوال ډلې لخوا کوم دریز لا تر اوسه مخته نه دی راغلی. د ضلع هنګوټل تحصیل نه قریبا 5 کیلومتره لرې بلندخیلو پوله شمالي وزیرستان ایجنسی سره لګیدلې ده. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر ډله مضبوطې ټکانې لري. د افغانستان پولیس سره نږدې په شمالي وزیرستان کې ټول زیات وسلوال طالبانو او القاعده خلاف د ډراون بریدونه شوي دي. پاور اکزو ایجنسی کې د ډراون جاسوسي الوتکو لخوا دا دویم برید دی. د دې نه وړاندې د اپریل میاشت په 2009 کال کې بره اور اکزو ایجنسی په خادسو سیمه کې د ډراون برید ترسره شوی و چې پکې 11 وسلوال وژل شوي وو.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو یو قبایلی مشر ملک ماشر خان سره د دوو خپلوان وژل دي. د چارواکو په خبره پیښه پرون ماخام شوې ده. د کارپوهانو په خبره د قبایلی مشرانو وژنې له 2002 زیږیز کال راهیسې روانې دي، خو تر اوسه یې هیڅ پلټنې نه دي شوې. د ملک ماشر خان وژنې پړه هم تر اوسه کوم کس یا ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبریال پر رپورټ کې وو.
تیره ورځ ماخام ناڅرګنده وسلوالو د شمالي وزیرستان ایجنسی بوراخیل قبیلې مشر ملک ماشر خان سره د دوه نورو رشتہ دارو په ډزو باندې ووژلو. د سیمې پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې ملک ماشر سره د دوه نورو رشتہ دارو د میرانشاه بازار نه افغان پولې ته نږدې خپل کلی تبعی ته روان وو چې په میرانشاه ډانډې سړک باندې ناڅرګنده وسلوالو ور باندې برید وکړ. د دوی په وینا قبایلی مشر ملک ماشر او د ده د کورنۍ دوه نور غړي په موقع باندې ووژل شول. چارواکي وایي چې د نوموړي سره خپل ماشوم وراره هم موجود وو چې په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون علاقایي ذمهداري شکل لاندې د خاورې تختن قبایلو ته نوټس ورکړی شوی دی. په 13 لسیزه کې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مشران د مختلف نوعیت په پیښو کې وژل شوي دي چې د یوې شمېرې تر مخه په شمالي او سویلي وزیرستان کې تر 300 نه زیات مشران د منځه تللي دي. دا چې د قبایلي مشرانو په نخه کول د سیمې دپاره څومره د نقصان سبب ګرځېدلی دی په اړه یې د وزیرستان احمدزی وزیر سیاسي او قومي مشر محمد علي وزیر مشال ریډیو ته وایي.
د قبایلي مشرانو وژل 2002 د اخیری نه شروع ده تر اوسه پرې جاری ده. خدای پته نه لګي چې د حالات به تر کومه وخته پورې وي او د خبرې به دغې سره دغسې هم تړلي وي. مسله دغه ده کنه چې یاره د قبایلي علاقې کې دومره مشران، تعلیم یافته، روشن خیال فکر ملګري، د لشکر مشران، قومي تکړه خلک دي، د چا ووژل، د دې څه تحقیقات نه وشول او نه یې څوک ونیول شول. دا د قبایلې دپاره ډېر زیات نقصان دی.
د یادونه ده چې ملک ماشر خان نه یوازې د شمالي وزیرستان ایجنسی لوی مشر وو، بلکې د قبایلي سیمه یو لوی تاجر هم وو، چا چې د پخوا راهیسې د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت کولو. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستې او نه یې د کورنۍ غړیو په چا باندې تور لګولی دی. خو د سیمې خلک وایي نوموړي د چا سره هم کومه ذاتي دښمني نه لرله.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست، تر لنډو خبرونو وروسته به درته د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې مطبوعاتي کتنه ولرو. همدارز د ترکی او د شام ترمنځ د کړکیچ په اړه هم یو رپورټ لرو. په افغانستان کې دوه بهرنیان تختول شوي، په هغه اړه هم رپورټ لرو. خو دا مهال درې نیمې بجې شوې دي. په پېښور کې شاهین بونیره راغلی دی او له ده به د دې مهال خبري سرټکی واورو.
ستړی مشه د وخت مهم خبرونه. نن په ټول پاکستان کې په ترهګر برید کې ټپي شوی ملالا یوسفزی د روغ صحت لپاره د دعا ورځ مانځل کیږي. د فوج د اطلاعاتو د څانګې مشر ویلي دي د ملالا یوسفزی صحت اوس په ښه کېدو دی. په قبایلي سیمه او رګزو کې په ډرون برید کې 19 وسلوال وژل شوي دي. د سنی اتحاد کونسل دینی عالمانو په فتوه کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځوري دي. او د ناروی د نوبل د نړیوالې جایزې کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2012 لپاره د امن نوبل انعام اروپایی ټولنې ته ورکړي.
خبری سرټکی مل مشال رادیو اوریدل ویان دی وو شاهین بونیره. او سم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځو لورزپانو بیلابیلې ادارې راخیستې دي او تاسو ته مهمه برخه په پښتو ژباړلې دي.
نن که مونږ پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو د مشرق ایکسپریس، آج او جنگ ورسپانو اداریه پلانجمن خط لیکلی شوی دی. دی که آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې اخر کار سویس عدالتونو ته د صدر آصف علي زرداري د مال را سرګندولو لپاره د خط لیکلو په معامله سپریم کورټ او حکومت پاکستان سلا شوی دی او دا رنګ د حکومت او عدلیې ترمنځ روان تاوتریخوالی پای ته ورسېدو. اداریه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې که حکومت لا د عدالت په حکم عمل کول وو نو بیا ولې د سمو دې سیدا تاثر ورکړی کېدو چې که اسمان زمکه ته هم راشي نو خطبه نه لیکلی کیږي. او هم د دې رویې لکه بلا یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د چوکۍ نه لاس وینځل. اداري وړاندې لیکي چې د دې خبرې مطلب دا دی چې دا فیصله د یوسف رضا ګیلانی دور کې هم کېدې شو او که د هغه په دور کې دا فیصله کړې شوې وه نو نه به یوسف رضا ګیلانی برطرفه شوی وو او نه به د 15 کالو لپاره هغه نااهله ګرځېدلی وو. جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د لوی اختر رانږدې کېدو سره سم ځای په ځای د څارویو میلې لګېدل شروع شو وی دی. حالانکه حکومت د میرو د پاره محسوس زینونه ټاکلی دي او نورو زینو کې د دفعه یو سلسلور سلوي ختم تر لاندې د میلو یا منډو اجازه نشته. خود دې باوجود زی په زی د سارو میله په نظر راځي. اداریه وایي چې د دې بی ځای منډو او میلو د لاسا یو طرف ته د ټریفیک روانه کې مسله وی او خلکو ته پتګ را تک کې هم تکلیف وی، نو بل طرف ته د دې سارو د لاسا ګندګي هم خوريږي کم چې د خلکو په صحت بد اثر غورځوي. اخر کې اداریه لیکي چې باید اولس هم د حکومت احکامات په نظر کې ونیسي او په مقرر شوی ځایونو کې میلې ولګوي او د دې سره سره حکومت له هم پکار دی چې د میلو په سم ډول تنظیم وکړي چې پکې د صفای او خوراک خاص خیال ساتل شوی وي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټرایبون خپل اداریه کې وایي چې پاکستان ته الله تعالی هر قسمه نعمتونه ورکړي دي. دلته غرونه، سندونه، ساراګانې او هر قسمه موسمونه شته. خو د دې باوجود مونږ ګورو چې هر ورځ د امریکې، برتانیې او نورو ملکونو سفارت خانو ته د خلکو کدارونه ولاړ وی چې د ملکه بهر لاړ شي. اداریه وایي چې بعضی خلک بهر ملکونو کې پناه اغستو د پاره قانوني لارې خپلوي خو بعضی بیا په غیر قانوني لارې ځي او دې کې اکثر د مرګ خولې ته ورسي. اداریه اخره کې وایي چې دا د حکومت ناکامي ده چې د دومره غنی او مالدار ملک نه خلک تختی او دې کې لوی وجه د مایوسۍ ده. باید چې حکومت داسې اقدامات وکړي چې د خلکو یقین پزې شي او دا شان دغه خلک د ملک تختې دونه منکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نوسمی حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. د امریکا واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو خپلې ادارې پر ملال یوسفزی د طالبانو په مرګونی بریت په اړه لیکلي دي. دغه ادارې زموږ همکار ګلایاز لوستي دي او مهم ټکی یې په دې رپورټ کې درته برابر کړی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپل اداریه پر ملال یوسفزی د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګونی بریت لیکلي ده. اداریه کې راغلي چې په نړۍ کې د اسلام په اړه منفي خیالات په خپل طالبان خوروي. په یو وړوکی جنې بریده دا څرګندوي چې طالبان پاکستان او افغانستان د جهالت دور ته بوتلل غواړي. ورسپانه لیکي چې طالبانو په دې بهادر جنې ځکه هم بریده کړي چې هغه یو ښه سباوند نمائندګي کوله. په پاکستان کې ډېره زیاته مشهوره وه او د ټولې نړۍ غندنې نه دا خبره څرګنده شوې. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې پاکستان د جنکو تعلیم کې ډېر لږ پرمختګ ښودلی. پخوا دغه شمیره ډیره کمه وه، خو په 2009 کال کې څه پرمختګ شوی. خو تر ټولو بده خبره کلیوالو سیمو کې ده، چرته چې د جنکو تعلیم د نش برابر دی او هلته طالبان په کلو کې زیات شمیر هم لري. ادارې زیاتوي چې په ملالای یوسفزی برید یوه خبره په ډاګه کوي چې طالبان د امریکا نه نفرت کوي او هغه هر سنه چې امریکا پرې ولاړه ده. د طالبانو د وین په وینا د ملالی تر ټولو لوی ګناه دا وه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغې محبوب مشر وو. ورسپانې د ادارې په پای کې لیکلي، ممکنه نه ده چې دغه شان کسانو سره چرې هم تړون وشي، خو دا خبره ممکنه ده چې امریکا د دې پر ځای د مظلومو خلکو سره مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې هم خپل اداریه د ملالا یوسفزی په بهادرۍ لیکلې ده. ورسپانې لیکي، کچېرې د پاکستان مستقبل ته ګوري نو دا ملالې سره تړل شوي. طالبان د وړوکي جنې نه دومره ویریدل چې پرې مرګونې برید یې وکړو. د هغې ګناه دا وه چې د جنکو تعلیم خبرې کوله. ملالی په ډیره لږه موده کې ډیر زیات شهرت موندلی وو. ملالی یوسفزی د پاکستان حکومت او فوج نه ډیره زیاته زړوره وه چې د طالبانو پر ضد یې بهادری وښوده. نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان بانی محمد علی جناح یو جمهوري او معتدل اسلامي هیواد جوړول غوښتل، خو اوس دا هغه پاکستان پاتې نه دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلی چې د شام مسافر وړونکو الوتکه چې په انقره کې ښکته کېدو ته مجبور کړل شوې وه، روسي وسلې او نور مواد د شام د دفاع وزارت ته وړل. د شام دغه مسافر وړونکو الوتکه د چهارشنبه پر ورځ له مسکو د دمشق پر لوري روانه وه. په دې اړه د مشال اډو د خبر مرکزي څانګې یو رپورت جوړ کړی دی چې احمد شاه زمیر اوروي.
د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان د زیارت په ورځ وویل چې د شام مسافر وړونکو الوتکه چې په انقره کې ښکته کېدو ته مجبوره کړل شول، وسله او نور مواد یې د شام د دفاع وزارت ته وړل. اردوغان دا خبرې په انقره کې د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره په ګډه یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
د شام مسافر وړونکو الوتکه چې په انقره کې ښکته کېدو ته مجبوره کړل شوه، د شام د دفاع وزارت ته یې روسي وسلې وړلې.
شامی مسافر وړونکو الوتکه چې له مسکو څخه د دمشق پر لور روانه وه، د چهارشنبه په ورځ ناوخته تر هغه وروسته د ترکی چارواکو په حکم کښته شول چې کله دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړل. اردوغان زیاته کړه چې په الوتکه کې د نیول سوي سامان کتنه روانه ده او په دې لړ کې به نور ضروري ګامونه پورته کړل شي. نوموړي د شام هغه ادارت کړه چې په ای 360 ډوله مسافر وړونکو الوتکه کې غیر قانوني سامان نه وړل کېدی. بلخوا د شام عرب هوایی کمپنۍ مشر غایده عبدالروف وای چې په الوتکه کې هیڅ ډول غیر قانوني مواد نه و.
کله چې دوی د الوتکې تلاشي واخیسته نو د خلکو سامان او برقي آلات په لاس ورغلل چې د هغوی د وړلو اجازه سته او په رسمي توګه د هغوی اندراج سوی و. پر دې سربیره له یو مسافر سره په جسماني او نفسیاتي توګه ناسم چلند سوی و.
بلخوا د ترکی رسنیو د زیارت په ورځ راپورونه ورکول چې په الوتکه کې لس کنټینر و چې مخابره، انټیناوي او نور پوځي سامان پکې و. د یا سامان تر کښته کول وروسته دغه الوتکې ته چې د عملیې په ګډون 38 سورلي پکې و د بیرته تلو اجازه ورکړل شول. د روس د بهرنی چار وزارت له ترکی څخه د الوتکې د رښتکه کېدو په اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د روس لسمشر چې دراتلونکي ونی په پیل کې به ترکی ته تللی، د ترکی چارواکو له خولې د الوتکې د رښتکه کولو ترپی سي ورسته روس له دوی څخه د نوموړي د سفر د ځنډېدو خواست وکړي او دای ورته وویل چې هغه په کارونو بوخت دی.
د ترکیه او د شام د کړکیچ پاړه مو د احمد شاه زمیر رپورټ اوریدل. د افغانستان له میدان وردګو دوه بهرنیان تختول شوی دي. په دوی کې یو کس کاناډایی دی او خځه امریکایی ده. د چارواکو په خبره دواړه تختول شوی بهرنیان ملکیان دي او پرون د میدان وردګو له سید آباد ولسوالۍ هغه محل تختول شوی چې په یو موټر کې د کابل پر لوري روان ول. تر اوسه د دواړو د تختونې پړه هیڅ کس یې اډلې نه ده منلې. نور معلومات د مشال اډیو خبریال سید شاه سقیم راکوي.
دغه دوه تنه بهرنیان چې یو یې نر او بله یې ښځه د پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې ناپیژاندو وسلوالو کسانو له موټر څخه کته کړي او کوم ناڅرګند ځای ته یې وړي دي. ویل کېږي چې تښتول شوی کاناډایی سړی او امریکایي میرمن تېره ورځ له غزنی څخه کابل ته په موټر کې روان وو چې د سید آباد په ششګاو سیمه کې موټر ناپیژاندو وسلوالو کسانو ته په ګیر ورغلی دی. د میدان وردګو ولایت یوه دولتي سرچینه چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تښتول شوی سان ملکی بهرنیان دي او په یو کورلا موټر کې له غزنی څخه کابل ته روان وو. سرچینه وایي چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې بهرنیان به چا تښتولي وي، خو وایي دا کار له طالبانو پرته بل څوک نه کوي. تر اوسه پورې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو له هم په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا شپږ کاله وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی کې هم درویشت تنه کوریایان نیولي وو چې وروسته یې بیا له دغې ډلې څخه دوه تنه ووژل او پاتې یویشت تنه یې چې پکې پنځه نارینه او شپاړس ښځې وې بیرته خوشې کړل.
د ټي ای ډي په نوم د ټکنالوژي یوې ادارې هڅه کړې ده چې د ډیجیټل دور تخنیک په افغانستان کې دود کړي او په دې ترڅ کې پرون یوه غونډه هم کړې ده، خو د تخنیکي ستونزو او امنیتي اندېښنو له کبله دا یو ورځنۍ غونډه خرابه شوې ده. ټي ای ډي د درې الفاظو مخفف ده، یعنی ټکنالوژي، انټرټینمنټ یا تفریح او ډیزاین. دا یوه نو دولتي اداره ده چې غونډې جوړوي او بیا یې د انټرنیټ له لارې په ژوندۍ بڼه خپروي. د اکتوبر پر یولسمه نیټه ټي ای ډي په افغان پلازمینه کابل کې د یوې پرمختللې ټکنالوژیکي غونډې جوړولو تابع وکړه. د دې یو ورځنۍ غونډې موخه دا وه چې د افغان کاروباریانو او نوښتګرانو د بریا کیسې له نړۍ سره شریک کړل شي، خو د تخنیکي ستونزو او امنیتي ویرې له کبله دا غونډه خرابه شوه. د انټرنیټ د کمزورتیا له کبله غونډه په ژوندۍ بڼه خپره نه شوه او د امنیتي اندېښنو له کبله داسې وشول چې د غونډې تر پیلېدو دا نه وه معلومه چې پکې به څوک برخه اخلي او څوک به پکې خبرې کوي. وروسته چې غونډه پیل شوه نو 1500 کسانو پکې ویناګانې وکړې، خپل نوي مصنوعات معرفي کړل او نندارتونونه یې پرانیستل. په دوی کې زیاتره افغانان ول. په ویناوالو کې په نړیواله توګه پیژندل شوي د بشري حقونو فعالین، هنرمندان، موسیقاران، کاروباریان، استادان او خبریالان شامل ول. اونامور چې د غونډې له جوړونکو یوه ده وایي غونډه به بریالی شوې وای خو تخنیکي مسالو خراب کړه. هغه افغانان چې خپل تخلیقات او مهارتونه ښیي او داسې شیان جوړوي چې رښتیا هم د دوی د هیواد لپاره ګټور دي، نه ستایل کیږي او نه هم لمانځل کیږي. دا غونډه د هغو کسانو د لمانځلو لپاره ده چې د جګړې له ډګره بهر کار کړی دی. دا هغه خلک دي چې پر ټولو ناخوالو سربیره په رښتینه توګه هڅه کوي چې د ملکي وګړو ژوند ښه کړي، هغوی شتمن کړي او تنوع پیدا کړي. په دې غونډه کې ویناوال په درې برخو ویشل شوي ول. یوه برخه د هغو کسانو وه چې د حقونو او مدني ټولنې غړي او فعالین ول، دوی ویناګانې وکړې. دویم تخلیقي کاروباریان ول او دریمه ډله د هغو کسانو وه چې په کلتور او جګړې وغږېدل.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
د تیرې سه‌شنبه په ورځ باندې د سوات پر ملالی باندې حمله شوې وه. د دې په غبرګون د پاکستان په کوټه کې د پنځشنبه پر مازیګر د پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن مظاهره وکړه. د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند زده کوونکو سازمان پر ملالی شوې حمله په سختو ټکو کې غندلې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په پیښه کې ککړ کسان دې عدالت ته ورکش کړي. د دې مظاهرې نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز موساخیل راکوي.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړخه تر سره سوی مظاهره کې پر ملالا یوسفزی د سوی برید په سختو ټکو غندنه وسوه او دا عمل تعلیم دشمنه کار وبلل سو. د مظاهره پر مهال د یاد ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل چې پر ملالا سوی برید یوازې دا مطلب ورکوي چې د قام بچان دي لزده کړي به برخې کړل سي.
تاسو معلومه ده چې موږ په ملک کې خاص کر په دربولان تر چترال پرته پښتونخوا سیمه کې دهشتګردي چې افسندي دي ته زیات وده ورکول سوی ده. د دې پالنه سوی ده یو غوږی د پاره کې ځان موږ په دې ټول وطن کې علم لمنځوي سي، سکول لمنځوي سي، یونیورسيټي لمنځوي سي، د استاد لمنځوي ویسی او دغه دروازې زموږ د قوم، موږ د وطن پردا بچانو باندې بندي کې.
کبیر افغان زیاته کړه ملاله اوس د پښتنو لپاره د یو فکر او نظریه نوم جوړ سوی کوم چې یوازې د علم او امن خورولو پیغام ورکوي.
قسم د دې عمر ډیر کم د 14 کلن د خودي غ کار کړو چې واقعتن موږ په وطن کې مثالونه ډیر کم. یو طرف دا یو ماشوم ده، لیکن ملالی بل خواته د یو نظریه نوم سو، د یو فکر نوم سو، د یو اصل نوم سو، سیمانه امن غواړو، په خپل وطن کې غواړو، ترګری ختمو، تعلیم غواړو، هر کل کې سکول غواړو، هر بچی په سکول کې غواړو، وار استاد په کلاس کې غواړو.
د مظاهره یو ګډونوال اوس د کون کې محمد اشرف یوای پر ملالا سوی برید هر څوک او پتی ربیا زده کون کې ډیر خپه کړی دی. د زیاتوی حکومت دی په پیښه کې لاس لرونکي کسان د قانون منګلو ته وسپاري.
کوم چیز مې پښتنې خوندې هغه و تعلیم تنه لکی هغه پات ساتي په دنیا کې بیگوړه چې دی پاتوي او کچيري دی دارنګ مطلب راوځي یا تعلیم د فار دی راوځي کو هغه ته درک راکې کچير تا تعلیم حاصلوین له تاسو بده در دی عمل کیږي نو دا چې دیز مجد د پیسو له خوا مجد دی ډیره پکلک غندنه کو مطلب مجد مرکزی حکومت له خیبر پښتونخوا حکومت او انساني حقوق کم کمشنه دی لاغوزه دا ډیماند چې کو چې دی د دې په شاک کم لاسونه دی کوم قوتونه دی دا زر تر زر گرفتاره کی
یاد دوی د تیرې سه شنبه په ورځ په سواد کې نصرګندا وسلوالو پر ملاله یوسفزی ډزې کړې او دای سخته ټپی کړې نو موړې په یاد سیمه کې یو سو کال مخکې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې یو نړیوالې خبری رسنۍ ته د ګلمکۍ په نامه لیکنې کولې او نړۍ د سیمې له حالاتو خبروله پر دغو هلو ځلو نو موړې یو شمیر نړیوالو او ملکی جایزو ته ونومول سوه نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د پخوانو سپو ترڅنګ په دې نو سپو هم اوریدل شي
میډیم ویوز یا منځنۍ چپې
شپږ سوا یویش میټر بینډ
شارټ ویوز یا لنډی چپې
سلرش اشاریا درې اویا نولس اشاریا صفر نه او نولس اشاریا صفر پنځه
د سهار لنه د ماخام تر شپږو
د مشال ریډیو خبرونه
پر ملالی د بریت پاړه باندې تاسو رپورټونه اوریدل او د دې ترڅنګ تاسو ته ځل بیا ز د دریادو مچې پراتلون کې غړې کې به تاسو ل عبد الله کاکړ سره یو ځانګړې باس واوري چې پکې تاسو به لدی خبر شي چې څنګه عبد الله کاکړ ملاله د ګلمکۍ په نوم باندې په نړیوالو ورو پیژندل او څنګه به هغې یاداشتونه یا ډایری لیکلې له امریکا خبرېدونکي لاس انجلس ټایمز ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې پخوانی وسلوال طالبان عادي ژوند ته د ورګرځولو لپاره روزل کیږي خو تر ټولو لویه ننګونه یا چیلنج د هغو اروپکو علاج دی چې په نظریاتي توګه ډیر زیات سخت دریځ دي د ورسپاڼې د دې مقالې مهمې برخې له ګلایا زاورو
لاس انجلس ټایمز ورسپاڼې د پاکستان لاهور ښار کې پخوانی طالب جنګیالي د وسلوالو علاج مرکز ته لیږلو په اړه لیکنه خپره کړې ده په دې پروګرام کې هغه کسانو ته مذهبي زده کړې ورکول کیږي د روزګار روزنه او پیسې ورته هم ورکول کیږي خو د ورسپاڼې تر مخه دا به د وخت نه مخکې خبروي چې دغه کسان بیا ورپکېتوب ته مخه وکړي ورسپاڼې لیکي شل کلن شاباز احمد په ذهن کې د جهاد خبره هغه وخت کې خودل شوه چې 2001 کال کې امریکا پر افغانستان حمله وکړه او د طالبان حکومت یې رانسکور کړو احمد خپل کور پرې خودو او افغانستان ته د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړې لپاره لاړو احمد د جګړې پر مهال ونیول شو او سلور کالې په افغانستان او پاکستان بندیخانو کې تیر کړو په 2015 کال کې احمد خوشی کړل شو د هغه وخت راهیسې احمد د پاکستان سر لاندې دی چې بیا ورپکې تو پاړه خلاړ نشي ورسپاڼه لیکي په پنجاب صوبه کې قانون نافذ کوونکو ادارو د انډونیشیا او د سعودي عرب په شان د سخت دریځي فکر له منځه وړلو پروګرام شروع کړو په دې پروګرام کې وسنی او پخوانی وسلوالو ته عادي ژوند ته د راتلو روزنه ورکول کیږي ورسپاڼه لیکي په لاهور ښار کې درې سوه کسانو ته د دې پروګرام لاندې روزنه ورکول کیږي د دې ترڅنګ د نفسیاتو کارپوهانو ملایانو او نورو دانشورانو احمد ته درې میاشتې روزنه ورکړه او د احمد په وینا هغه وس ښه شوی دی احمد وای زه په دې فخر نه کوم چې یولس کاله وړاندې مې څه کړي وو هغه یوه تیروتنه وه زه نه پوهیدم خو دا زما فیصله وه او تر اوسه پورې نتیجې برداشتوم ورسپاڼه لیکي مغربي څېړونکي دغه شان پروګرامونه ډېر زیات مهم بولي ځکه چې د دې د لارې د سخت دریځو مخنیوي ممکن کېدای شي خو په پاکستان کې په قومي کچا په دې اړه هلې ځلې نه کیږي ورسپاڼه د امن یوې ادارې مشر عامر رانا په حواله وایي چې دغه شان پروګرامونه ښه دي خو د دې نه زیات امیدونه نه دي ساتل پکار رانا وای پکار ده چې په دې پروګرام کې د لوړې کچې جنگیالو ته روزنه ورکړل شي ورسپان لیکي د پاکستان فوج هم په سوات کې نیول شوی طالبان بیرته عادي ژوند ته د راوستلو لپاره د 57 په نامه پروګرام پیل کړی لاس انجلس ټایمز ورسپانې د امیر رانا په حواله زیاتوي چې په دې پروګرام کې تر ټولو زیات لوی چیلنج به هغه وخت وي کله چې د هغه اورپکو علاج شروع شي چې په نظریاتي توګه سخت ریزبي او په خپل خبره ولاړ وي
دا مشال ریډیو دا
زموږ حق په منځنۍ سپاشپک سوایو ویش کیلو هرت سورې په خبرونه په دغه برخه کې وس ورزو ونیز خبرونه پام کوته دغه خبرونه تاسو ته امان الله ناصر جوړوي او په دې خبرونه کې هر ونی چې تاسو د جمعه په ورځ باندې اوري په هغه کې تاسو د ټوکو ټکالو نه خوند اخلي نو راځي چې له پام کوه خوند واخلو او په پام پامي وورو
پام کوه
یادونه.
السلام علیکم گرانو قدر منو جگو گردیو تورو سپینو پزڑ وڑینو او سنگینو اوریدونکو بورگین مرچکه د ډیرو مرچکی خبرونو سره یواری بیا ستاسو د مزغو د چټلو او پسر درد کولو د پاره حاضر دی. خبردار چې زمانه دا امید ونه ساتي چې د خوشحالی خبر بدر تواو چې په یو هفته کې پټرول گیس او ڈیزل درې دری زل گرانی گی، لس روپی گرانی گی، او دری روپی ارزان کی گی، بجلی پا دری ورزی کی یواری معلومی گی، روڈو نا داشی ٹوٹی ٹوٹی دی لکا دا ڈبل روٹے پی سنا، نو دا خوشالی خبر لکا مراوڑم، ہاں؟
گرگینا دا سکوی، دا سی جذباتیش پی لکا چی اوز با دا ریڈیو نا دا باندی وروزی،
نه نو دوی ولی د خوشحاله خبرونه زمانه غواړي. کرکټ موبایل للی په هاکی کې پلسم نمبر راغلی، وزیر مداخله مو په کال کې اتلس واره له کرسۍ کته کیږي او اتلس واره بیرته بحاله شوې. شته یو داسې خبر چې زه یې دوی ته واورم؟
ګرانو اورېدونکو، دا سړی خو لیونی شو. د دې نه مخه چې دا د ریډیو د باندې د راووزي او تاسو سره جګړه وکړي، زه
زبد دوی سره څه جګړه کوم؟ د دوی سره خپل کور ودانی د سهاره تر دې ټایمه اتلس واره جګړې کړې دي.
وی سوړ سکا، دا سړی نن په حال کې نه دی، د میک بند کا.
السلام علیکم، دا راډیو کمال دی، دا سوړ سک فریادی سد نن رنگارنگ خبرونه واوري. په رنگارنگ خبرونو کې یو څو رنگین مزاج خبرونه د ملک نا پرسان د حکمرانانو رنگ د هغوی بچان هم په یوه میدان کې تر پلرونو شاته پاته نه دي او باید چې پاته نه شي. ولې چې د پښتو یو مثال دی چې وایي مال چې خاوند ته نه وي سوی نو حرام دی. د دغو سربراهانو زامن چې په بیلو بیلو سکینډلونو کې را روان دي، څوک د لندن د کلبونو په کیس کې، څوک د حج په کرپشن کې، او څوک په بل کم افیډرین سکینډل کې.
هلکه ګورګینا، ویما د چا په زیاتیاتو ګوتې خو مه واکنه.
ما څه کړي دي؟ حقیقت خبره کول ګناه ده څه؟
ویما حقیقت چې چا ویلي اوس یې په سر ویښته هم نشته، په چاپیرو چاپیرو یې د سر نه هندوانه ورته جوړه کړه.
تو تکی زدا قانون نمنم، زنو ستا رنگ دروغ نشم ویلی، زب نور حقیقت وایم. دا پنجاب دا وزیر بالا رنگ، می باغی ہوں می باغی ہوں، می نهی مانتا می نهی جانتا.
گرگینا گرگینا، دا خدای روی تا اوگورا، دی پلاو تا می اوگورا، ولی دا در ریڈیو تن خاپزان باندی داره.
گرانو اوریدونکو، دا راډیو کمال دی، دلته به رښتیا وي تل، دلته دروغ نه چلیږي، دلته به هر پټ ښکاره حال احوال در ورسیږي. یا به دا خپل سر ماتوم یا به ستا ریډیو ماتیږي.
سورسکه دې ګورګین خو شاعري شروع کړه.
تو تکی دا سړی ټینګه، ولی چې د لیونیانو ډاکټر خوستا، د شاعرانو خو د ډاکټر سره هم علاج نسته.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د دې نه مخه چې تاسو مونږ سره لیونی شي، نو راشئ چې تاسو بوزو یو ډیر لوی او اهم خبر ته. او دا خبر دی په تیرو ورځو کې د یو ناوړه او متصب فلم په ضد د احتجاج په حکله. په دې حکله زمونږ د احتجاج په کارپوه ښاغلی هرتال خان په یا جام صاحب سوی، راشئ ورته غوږونه ټینګ په دواړو لاسو ونیسو.
قدر منو اوریدونکو، احتجاج کول پا پروډونو د ډنډو سره راوتل، دکانونو ته اور اچول، د بل ټیرونه سوزل، موټران سوزل، خلک په ډبرو ویشتل، او یو اتلس نولس انسانان وژل یا ژوبل کول، دا خو اوس زموږ قانوني، اخلاقي او شرعي حق دی. په تیرو ورځو کې هم د یو ناوړه فلم په ضد چې د یو متصب او یقینا ذهني مریض انسان لخوا جوړ کړل شوی و، د دې فلم د جوړولو غندنه د نړۍ ټولو مشرانو وکړه. په ټوله نړۍ کې د دې په ضد احتجاجونه وشول او په خیر خیریت ختم هم شول. خو په ملک ناپرسان کې د مدام په شان خلکو خپلې رکشې، پیټرول پمپونه، سرکاري ګاډي او سینماګانې وسوځلې. او هغه بې مقصده فلم چې شاید د نړۍ یو فیصد خلکو هم نه وای کتلی، د هغه یې دومره مشهوري وکړه چې تقریبا ټولې نړۍ وکتلی. زموږ خلک د اور په لګولو کې ډېر مهارت لري، خو دوی ته دا معلومه نه ده چې دا اور باید چرته او په کوم موسم کې ولګول شي. هرتال خان، پیا جام، کمال رادیو، شیر ناپرسان.
گرانو اوریدونکو، نن سبا په ملک ناپورسان کې د پارلمان هغه غړي چې د پاکستان سره سره د ځینو نورو هیوادونو کارډونه هم په جیبونو کې ګرځوي، سخت پریشان دي. ولې پریشان دي؟ راسي چې واورو د سورسک فریادی داراپور.
گرانو قدرمنو ملګرو، دا وخت زه د ملک ناپورسان د لوی قاضي صاحب سره ولاړ یم. د ده څخه پوښتنه کوم چې دوی د پارلمان دغه غړي ولې نااهله کړي دي؟ ولې سر؟
سورسک بھائی، ډېره ډېره مننه. په اصل کې دا غړي په دې نااهله کړل شوي دي چې دوی کړک کړک خو دلته کوي او هغه بل ځای اچوي. دلته به زما پر ځای زما پر سیټ باندې ناست وای. د ریډیو والا چمچګیری به دې نو ولې کولای؟ ډېر تیز تیز مکیږه، کنی اوس به دې د غلط رپورټینګ په جرم کې بند کم. شپږ میاشتې خو به دې درک نه وي معلوم چې په کومه تاڼه کې، بیا به دې شپږ کاله کیس چلیږي، او بیا په آخر کې به دې درې میاشتې جیل کم.
نه نه سر، توبه توبه، بیزار له رپورټینګ نه توته کوي نارغلم.
سورسکه، زما خدا خیالو چې در نه خلاص بشو، مگر معلومیږي داسې چې دا څو ورځې به نور هم زمونږ په غاړه کې. ملګرو، اوزو هغه کس ته چې دا وخت د دوو ملکو کارډونه یې په جیب کې دي او د عدالت په احاطه کې سخت پریشان ولاړ دی، دې څه وایي؟ راشه چې د ټلیفون په لیکه د ده سره خبره وکړو. سلام علیکم.
ادا خود علیکم. د بل سره پام کوه، څوک خبرې کوي؟
جی، زه توتکه له کمال ریډونه.
الله، ستاسو میډیا والا خودی خانه او ټنګه دواړه خراب شي. چې یوار یو سړي پسې شي، بیا یې نو یا مرګی در نه خلاصوي یا پیرنګی.
مړه چې د فرنګی نه دومره ویریږي، نو بیا د فرنګیانو ملک کارډونه ولې اخلي؟
کمال دی
ریډو، کمال دی
ریډیو. کمال نه خای مړی، ته دا راته وایه چې زمونږ په پارلیمان کې د پنځو کلو وروسته څوک لیونی کیږي او کیا؟
ولې لیونی کیږي؟
یو ورځ مي په آرامه ګوله نه ده خوړلې، کله وای نا اهلی، کله وای اهلی. اوس وای د پنځو کالو تنخواوې جمع کړي، گاڑی واپس کی، فنڈ بیرتے خزانے تور کی. دخدے پار دے دا کما مہمان نوازی دا چیئے وار چاہتا شایان ور کی او بیائی بیرتے زینی آلی. اس وائی لتا سر دوری شریعت دی، سلور نیم کال دوی بیدو چی اس راوی خشون.
خجی، نو استاسو چر تازے؟
زم خپل لندن تا دلتا سو کسی گی، او تا تا مہم تو تکی خپل وزرونه په خلکو نش کوي او ځان دا رنګ نه لیونی کوي لکه ګورګین،
نو خپل بستر وتړه د یو زاړه انګریز چمچګیری وکړه راش لندن ته هلته به دواړه دغه سندره سره وایو راځه چې دواړه لاړ شو غاړه په غاړه لاړ شو سیل به وکړو د لندن هاي که هلته نه وي بیا جرمن او پام کوه د کیلې په چوټي کې ونه شوېږي پام کوه کټي تورې رانشي پام کوه چې په جالي پاسپورټ رانشي پام کوه او پام کوه